په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاین بنری ما او تاسو د مشال لیدو په دغه ساته خبري خبرونه کړکلی. په خبرونه کې حال درکو بلوچستان کې د مزدورانو د وجنې د پاکستان د پارلمان د شریکی غونډې د ممبئی برید د مرکزی ملزم د جیل نه د خوشی کېدو او د یمن په صورتحال سره هم راپورونه شته. زمونږ ورنیز خبرونه د بختر ستوري برته هم وړاندې کوو. خوړومبی د اسرائیل مومندا د دې وخت خبرونه.
د مهم خبرونو لنډیز. د بلوچستان په توربت سیمه کې درویش مزدورانو ته مارک جوب لاوړېدلې. د امریکا د مالو چارو وزارت له پاکستانی جیل د ممبئی په حملو تورن زکیو رحمان لکوی پر خوشی کېدو اندېښنه ښودلې. او د پاکستان پوځ او د پارلمان غړو یې د یمن پر جګړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي که دا جګړه همداسې روانه وه نو د سیمې په امنیت به یې ډېر بد اثرات پرېوځي. اوس خبرونو تفصیل. د بلوچستان په توربت سیمه کې شل مزدوران وژل شوي او درې جوبل دي. د بلوچستان د کیچ ضلع مرستیال کمشنر ممتاز علي وای د توربت په ګوګدان سیمه کې د جمعې او خالی په منځنۍ شپه نامعلومه وسلوالو د سهراب د اوبو ډیم نومې پروژې د دغه مزدورانو پر کیم برید کړی دی. د مرستیال کمشنر په خبره دغو وژل شو مزدورانو تعلق له سند او پنجاب صوبې سره دی.
د سهراب په نوم پر یوه باراني خوړه باندې چې نیزونه پکې راځي یو پل جوړېده. په هغه کې مزدورانو کار کاوه. دوی د شپې ویده وو چې وسلوالو ورباندې ډزې کړې دي. د دغو مزدورانو پر امنیت باندې لیویس پولیس ګمارل شوي وو خو وسلوالو د شپې په تیاره کې حمله ورباندې کړې. لیویس پولیسو چې ځوابي حمله ورباندې کوله دوی تښتېدلي وو.
د برید پلا تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې خو په تېر وختونو کې دا قسمه پېښو پړه اکثره په بلوچ ازادۍ غوښتونکو کوډلو اچول شوي. د امریکا د منوتر وزارت له پاکستانی جیل د ممبئی په حملو تورن زکیو رحمان لکوی پر خوشی کېدو اندېښنه ښودلې. د امریکا د منوتر وزارت یو ویاند جیفرات کې پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې پر دې اړه ویل:
We are gravely concerned about the release on bail of alleged Mumbai.
دای وای موږ د بمبئی برید طرح زکیو رحمان لکوی په ضمانت خوشی کېدو له کبله جدي اندېښنه لرو. موږ له میاشتو راهیسې او په وروستي ځل پرون دا اندېښنه له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره شریکه کړې ده.
زکیو رحمان لکوی چې پرون د پاکستان له اډیاله جیله په ضمانت خوشی شو په د تور د چې د 2008 کال په نومبر میاشت کې یې په ممبئی کې د هغو بمي او وسلوال بریدونو پلان جوړ کړی وو چې پکې 168 کسان وژل شوي وو. پاکستان وایي چې هند ورته د ممبئی په حملو تورن کسانو په ضد پوره ثبوتونه نه دي ورکړي. د پاکستان پوځ او د پارلمان غړو یې د یمن پر جګړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي که دا جګړه همداسې جاري وه نو د سیمې په امنیت به یې ډېر بد اثرات پرېوځي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي دفتر لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې د پوځ لخوا دغه څرګندونې پرون په پینډۍ کې د کور کمانډرانو په غونډه کې مخې ته راغلي. بلخو د جمعې په ورځ د پاکستان د پارلمان غړو په غوڅ اکثریت د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدو قرارداد منظور کړو. دا قرارداد د خزانې وفاقې وزیر اسحاق ډار وړاندې کړو.
The war in Yemen is not sectarian.
د یمن مسله مسلکی نه ده خو ممکن ده د رستو مسلکی شي او دې سره به ټول سیمې او پاکستان ته هم خطر وي. پاکستان به دې مسله کې بیډلې بے پری پاتې وي خو که د سعودي عرب سلامتی یا هرمن شریفین خبر راغله نو پاکستان به دغه صورت کې سعودي عرب سره اوګه پوګه ولاړ وي.
د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ غړو دا پریکړه تر هغې وروسته کړې چې د دې هیواد د دفاع وزیر څو ورځې وړاندې ویلي وو چې سعودي عرب ترې د یمن د یاغیانو پر ضد په روان عملیاتو کې د جنګي الوتکو بیړیو او پوځیانو مرسته غوښتې. په سوات کې د پېښور های کورټ بینچ منګوره دارالقضا د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي ملک بیرام خان ډیګري جالي ګرځولي. نن له مشالیو سره په خپلو خبرو کې د پاکستان د پیپلز ګوند غړي او د ډیګري په کیس کې د بیرام خان مخالف صاحبزاده ثناءالله ویل چې دوی دغه مقدمه په پېښور الیکشن ټریبیونل کې له وړاندې ګټلې. دده په خبره د روانې میاشتې په 24 به سپریم کورټ د خیبر پختونخوا د اسمبلی د یاد غړي د نااهل ګرځولو پریکړه وکړي. ملک بهرام چې د بردیر حلقه پی کې درې نوي څخه د اسمبلی غړی منتخب شوی لا یې هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکو ویلي دي د لیویز هغه ټول اهلکار چې سربیا یې نه ده ترلاسه کړی باید چې هغه په بونو کې د پولیټیکل انتظامی کیمپ آفس ته حاضر شي. پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې دغه چارواکو زیاته کړه چې د اخیرې نوټس یا خبرداری دی او کله دې وروستو کوم اهلکاران حاضر نه شو نو له دندو بدر کولی شي. یاد وي چې له دې وړاندې نه اتیا د لیوی سرتیری ټریننګ ته په نه حاضرېدو له خپلو دندو لرې کړل شوي وو. پولیس وایي افغان امنیتي ځواکونو د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پولیسو په خبره په دې جګړو کې د بنونیو مخالفینو په ګډون 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي له هم د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې سخت جګړې روانې دي. د یاد ولایت مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي د جرم ولسوالۍ په وروستیو جګړو کې دوه سرتیري وژل شوي او و نور ژوبل دي. تمره چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره د امریکایي هیوادو د سرمشري ترڅنګ په پاناما کې وګوري. دا غونډه رسمي نه ده. سپینه ماڼۍ تېر ورځ وویل چې دواړو مشرانو د سفارتي اړیکو د ښه کېدو او د یو بل په خاوره کې د سفارتونو د پرانستلو پر موضوعاتو وار له مخه په ټلیفون خبرې کړې وې. د اپریل 8 نیټې دغه ټلیفوني مکالمه د امریکا او کیوبا د مشرانو ترمنځ په تیرو 500 کلونو کې دوهمه یوه ده چې ترسره شوه. لومړۍ خبرې په دسمبر کې څو ورځې مخکې تر دې شوې چې کاسترو اوباما اعلان کړی و چې د سفارتي اړیکو د عادي کېدو لټه کوي او د شام د یو شمېر اپوزیشن غړو او د شام د حکومت د استازو ترمنځ خبرې په ماسکو کې په داسې حال کې پای ته ورسېدې چې دواړو لورو پر یو بل انتقاد وکړ چې د پرمختګ مخه نیسي. څېړونکي وایي چې کرملن دغه خبرې چې یوه اونۍ یې دوام وکړ د دې لپاره تنظیم کړی وي چې خپل نړیوال دریس په داسې وخت کې بیرته ترلاسه کړي چې د یوکران پر سر یې له غرب سره اړیکې خرابې دي.
خبرونه مو د مشال لیډونو اورېده چې اسرا الله مومن وړاندې کول په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اورېدې شي. د بلوچستان په تربت سیمه کې شل مزدوران وژل شوي دي. د پاکستان پارلمان پریکړه کړې د یمن په معاملې کې بے طرفه دي. د هیواد د خزانه وزیر وایي
The war in Yemen is not sectarian in nature but has the potential of turning into a sectarian conflict.
امریکا د ممبئی برید مرکزی ملزم زکیور رحمان لکوی په خوشی کېدو جوړه اندېښنه خوده.
We are gravely concerned about the release on bail of alleged
او زمونږه ونیزا ادبی خبرونه به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو راځو زمونږه لومبه موضوع ته. تیر شپه د بلوچستان په تربت سیمه کې وسلوالو د برېښنا د یو بند په پروژه کې پر کارکوونکو مزدورانو ډزې کړې دي او شل تنه مزدورانې وژلي دي او درې نور ټپیان کړي دي. په وژل شوو کسانو کې 14 د پنجاب او 4 تنه د سند صوبې سره تړاو لري. په دغه اړه تفصیل له کوټې بارکوال میاخیل په دغه راپور کې راغلی.
بیګا د شپې د 2 بجو په شاوخوا کې د ایران پولې ته نږدې د تربت ښار په ګوګدان سیمه کې وسلوالو په یوه پروژه کې پر کار کوونکو مزدورانو په داسې حال کې ډزې وکړې چې هغوی ویده وو او په نتیجه کې تر شلو زیات مزدوران مړه او ټپیان کړل. د کیچ ضلع مرستیال کمشنر ممتاز علي وایي چې دغو مزدورانو تربت ښار ته نږدې پر یوه برېښنا بند باندې د پله د جوړولو په پروژه کې کار کاوه او د شپې په خواږه خوب ویده وو چې وسلوالو یې پر کیمپ نا ببره حمله وکړه. شل تنه مزدوران یې ووژل او درې نور یې ټپیان کړل. په پیښه کې د وژل شویو کسانو مړي او ټپیان سمدستي د تربت ښار دولتي روغتون ته را انتقال کړای شوي دي. د روغتون سرچینې وایي د ژوندیو پاتې شویو درو تنو ټپیانو حالت هم مرګونی دی. د تربت لیویس پولیسو او د ملیشا ځواکونو سرتیرو تر حملې وروسته د پیښې ځای محاصره کړی خو وایي چې برید کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. مرستیال کمشنر ممتاز علي وویل چې په وژل شویو کسانو کې 14 تنه د پنجاب د صادق آباد او 4 نور د سند ایالت اوسېدونکي وو. د سهراب په نوم پر یوه بارانی خوړه باندې چې نیزونه پکې راځي یو پل جوړېده. په هغه کې مزدورانو کار کاوه. دوی د شپې ویده وو چې وسلوالو ورباندې ډزې کړې دي. شل مزدوران یې وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د دغو مزدورانو پر امنیت باندې لیویس پولیس ګمارل شوي وو خو وسلوالو د شپې په تیاره کې حمله ورباندې کړې. لیویس پولیسو چې ځوابي حمله ورباندې کوله دوی تښتېدلي وو. د وسلوالو د شمېر په اړه هم تر اوسه څه نسو ویلی.
تعداد
د دې حملې مسولیت سمدستي کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې هم چې د پرمختیایي کارونو پر کارکوونکو بریدونه سوي، مسولیت یې د بلوڅو خپلواکي غوښتونکو سازمانونو پر غاړه اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان تربت، پنجګور او اواران هغه سیمې دي چې خپلواکي غوښتونکي بلوڅان پکې ډېر فعال دي، او تر دې وړاندې هم په وار وار په دغو سیمو کې د پرمختیایي کارونو په پروژو کې پر کارکوونکو باندې بریدونه سوي دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبې
او د اتوار یا یک شنبې په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د جمعې په ورځ په پنډی کې د فوج د مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه وشوه، چې پکې قبایلي سیمو کې په روانو فوجي عملیاتو او سیمه کې د امنیت په صورتحال باندې غور وشو. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکړي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو سانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی، د جمعې په ورځ پوزي سر دفتر پینډه کې د کور کمانډرانو یو سل یو اتیایم غونډه د آرمی چیف جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې وشوه. دې دوران په پېښورانه چارو، د پوز په تیارو او په ملکی صورتحال غور شو. کانفرنس کې د یمن په صورتحال هم خبرې وشوې، او وویل شو که دا مسله زر حل نشوه نو د دې اثرات به په ټوله منطقه پریوزي. د غونډې دوران قبایلي سیمو کې په روانو پوزي عملیات تو خیبر ٹو او ضرب عذب هم غور شو، او د دې په نتیجو تسلح کار کړی شو. د پوزي مشر وینا وا چې د ترهګرۍ خلاف په جوړ کړی شوی کامی تګلارې دی د دې د روح مطابق عمل درآمد وکړي شي، او باید چې کمانډران خپل ټوله توجه د ملک نه د ترهګرۍ په ختمون واچوي، او د دې مقصد لپاره د پوز استخباراتي ادارو او قانون نافذونکو ادارو ترمنځ همغږي او د استخباراتو او معلوماتو تبادله ډیره ضروری ده. د زیات کړه چې په خاورنو کې هم د پټو وسلوالو په ضد په کوټلې معلوماتو کاروایی وکړي شي، او هغه خلک دې هم ونیول شي څوک چې دغه وسلوالو ته پناه یا نورې اسانې ورکوي. جنرال راحیل شریف د ضرب عذب اپریشن د لاسا د شمالي وزیرستان نه په عارضي توګه بې کوره شوي خلکو خپلو کورنو ته د واپسې عمل هم وستایلو، او ټولو متعلقه ادارو ته یې وویل چې په هر حال دې د دوی عزت سره خپلو کورنو ته واپسي یقیني کړي شي، او د وسلوالو خلاف به عملیات تر هغې روان وي تر کومې چې قبایلي سیمې د وسلوالو څخه نوي پاکې کړي شوي، او دلته د هغه د اولس د خواهشاتو مطابق امن او استحکام نوی راغلی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان سرکاری ٹی وی راپور ورکی چې د ممبئی په ممبئی د برید مرکزی ملزم نن د اډیالا نن مطلب 13 ورځ د اډیالا جیل نه خوشی کړل شوی دی. 13 ورځ لاهور های کورټ د نوموړي نظربندی غیر قانوني ګرځولې، او د لسلو ګروپو د باند په عوضی داغه د خوشی کولو حکم ورکړو. تفصیل رابعه اکرم خان راکړي.
د پاکستان سرکاری ټی وی تر مخه لاهور های کورټ لاړخه د ممبئی حمله کیس مرکزی ملزم زکیو رحمان لکوی د نظربندۍ احکامات غیر قانونه ګرځولو نه پس نوموړی نن د اډیالی جیل نه خوشی کړی شوی دی. یاد وي د زیارت په ورځ لاهور های کورټ د ممبئی حمله کیس مرکزی ملزم زکیو رحمان لکوی د نظربندۍ احکامات غیر قانونی ګرځولي وو. لاهور های کورټ دوه ورځې مخکې د زکیو رحمان د نظربندۍ خلاف د درخواست اورېدنې پر مهال حکومت نه د نظربندۍ په اړه معلومات او ټول ریکارډ غوښتي وو. 13 ورځ حکومت لاړخه وړاندې کړی شوی ریکارډ عدالت غیر تسلی بخش ګرځولی وو، او د ملزم زکیو رحمان د خوشی کولو حکم یې ورکړی وو. د زکیو رحمان لکوی کیس وکیل رضوان عباسی مشال ایډیو ته وویل چې په څلورم ځل دغه موکل نظربند ساتل نه صرف عدالتي احکاماتو بلکې د قانون خلاف ورزي ده. د ده په وینا چې د ریویو بورډ د احکاماتو بغیر حکومت یو اولسي وګړي مسلسل څلورم ځل نظربند نه شي ساتلی. دی وایي چې د هندوستان په دباو زکیو رحمان لکوی نظربند ساتل کیږي.
ګوره، یو سړی چې د شپږو کالو نه زیاتې مودې راسې په جیل کې دی، نو د هغه څه هلې ځلې کیدی شي؟ صرف د دې چې هغه په جیل کې دی، نو بیا څنګه د هغه هلو ځلو ته دا ویل کیدی شي چې هغه د امن امان لپاره مسله جوړولی شي؟ نو عدالت دا ټول معاملات په نظر کې ساتو له وجې دا حکم غیر قانوني وګرځولو.
د زکیو رحمان لکوی نظربندۍ په اړه د قانوني چارو کارپوه شهاب الدین خټک وایي چې های کورټ د قانون مطابق ګوري چې آیا یو تن د قانون مطابق نظربند ساتل شوی دی او کنه.
اصل خبره دا ده چې زمونږ یعنی چې کوم حکومتي ذرایع دي یا حکومتي حلقې دي، هغه داسې یو کانکریټ یا پوخ بندوبست نه لري، نو هغه چې د کمو احکاماتو سهارا اخلي یا کم احکامات چې هغه جاری کوي هغه چونکی کمزوري وي، نو نتیجه به هم دا خیږي چې های کورټ هغه احکامات ختم کیو د داسې خلکو ته یې اډر وکړي.
واضح دی په 14 مارچ اسلام آباد های کورټ هم د ذکی الرحمان د نظربندۍ احکامات غیر قانوني ګرځولي وو او ویلي وو که په نوموړي سبله مقدمه نه وي نو خلاص کړی شي، خو حکومت په 14 مارچ په 3 ځل د ذکی الرحمان د نظربندۍ احکامات جاری کړ. په دې لړ کې د وفاقي حکومت موقف دی چې د امن او امان د یری له وجې ذکی الرحمان لکوي نظربند ساتل کیږي. یادی وي په 14 مارچ د اسلام آباد های کورټ په فیصلې هندوستان په نوې ډیلي کې د پاکستان سفیر عبدالباسط غوښتی وو او د اسلام آباد های کورټ په فیصله یې د خپل رد عمل اظهار کړی وو.
په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اردوونکو، امریکا د ممبئی برید د مرکزي ملزم ذکی الرحمان لکوي په خوشی کېدو جبره اندېښنه ښودلې ده. په دغه اړه باندې تفصیل زموږ د همکارې په راپور کې.
وروسته له دې چې په پاکستان کې چارواکو اعلان وکړ چې ذکی الرحمان لکوي د اپریل 14 په ضمانت خوشی کړ، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او وایي اوس پر دې غور کوي چې په دې اړه راتلونکي اقدامات به څه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان جیف راتکی د جمعې په ورځ په دې اړه وویل:
We are gravely concerned about the release on bail of alleged
Mumbai Dewai Mujda Bombay Brit Tarah Zakir Rahman Lakwi pa zamanat khushi ke dola kabala jidi andeshna laru Mujla miash to raisi aw pa urusti dal parun da andeshna la lwar pur Pakistani charwa ko sara sharika kade da
And as recently as yesterday
pa hamdi hal ki Hindi charwa ki da Pakistan da iqdam da Bombay da Brit qurbaniyan uta spakawai boli. د هند کورنیو چار وزارت یو ویاند ویلی چې نړیواله ټولنه باید د تروریزم په برخه کې د پاکستان دوه ګونی وینا ته جدي پاملرنه وکړي. دغه راز د هند بهرنیو چار وزارت وایي واقعیت دا دی چې هغه پیژندل سوي تروریستان چې په سمه توګه تر تعقیب لاندې نه نیول کیږي د هند او ټولې نړۍ امنیت ته یو رښتونی ګواښ دی. لکوی د 2008 کال د دسمبر پر 8 نیټه یعنی تر برید 4 ورځې وروسته د پاکستان لخوا ونیول سو. دا هغه وخت و چې هندي چارواکو نوموړی د دې برید یو له اصلي مزنونینو څخه وباله. د ده د نیول کېدو په اړه تر 3 میاشتو شخړو وروسته په دسمبر کې یوې محکمې په ضمانت د هغه د خوشي کېدو پریکړه وکړه. د ده وکیل وایي د لاهور سترې محکمې د اپریل پر 9 نیټه د $60,000 ضمانت په بدل کې د لکوی د خوشي کېدو حکم ورکړ. په 2008 کال کې د بمبئی د بریدونو پړه د ممنوع سوي لشکر طیبه ډلې په غاړه ولوېده چې لکوی یې په مشرۍ تورن دی. د لکوی او شپږو نورو مشکوکو کسانو د دوسیو په څېړلو کې په تیرو څه باندې 5 کلونو کې هیڅ پرمختګ نه و سوی. پاکستان ادعا کوي چې هند په دې برخه کې د اړینو شواهدو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
پاکستان د یمن په معاملې کې د غیر جانبدار اوسېدو پریکړه کړې ده. خو وایي که د سعودي عرب یا حرمین شریفین سلامتۍ ته خطر را ولاړه شي نو پاکستان به ورسره اوږه په اوږه ولاړي. دا خبره د جمعې په ورځ د پارلمان شریکې غونډې په وخت د یو متفقه قرارداد د لارې وشوه. په دغه اړه تفصیل اسلام آباد ریاض مساخل راکوي.
د یمن په معاملات د پارلیمان شریکه غونډه د جمعې په ورځ مسلسل په 5 ورځ هم جاري وه چې پکې د یمن په صورتحال او دینا منطقې او ټولې نړۍ ته پیدا کېدونکي خطرو باندې غور شو. د 13 ورځو د بحث وروسته د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په معاملې د اتفاق پیدا کولو په غرض په 5 ورځ د شریکې غونډې نه وړاندې په خپل چمبر کې د پارلیماني مشرانو یو ځانګړې غونډه هم راوبلله او په سلا مشورې سره یې د متفقه قرارداد مسوده تیار کړه، کومه چې وروسته د زانی وفاقی وزیر اسحاق ډار پارلیمان ته وړاندې کړه. قرارداد کې ویل شوی و چې د یمن شخړه ټوله منطقه د مسلو سره مخ کول شي او باید چې ټوله ډلې زر تر زره جنگبندی اعلان کړي او د مسلې د حل او پوخ امن د پاره لار ولټول شي. اسحاق ډار وویل:
دی وار ان یمن از نوټ سیکټریان ان نیچر بٹ هاز دی پوتنشل اف ټرننګ انټو ا سیکټریان کانفلیکټ.
د یمن مسله مسلکی نه ده، خو ممکن ده د رستو مسلکی شي او د سربا ټوله سیمه او پاکستان ته هم خطر وي. نو ځکه پاکستان یمن کې په ټولو ډلو د مذاکراتو د لار د مسلې د حل کولو ټینګار کوي او دې لړ کې د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی او د ملګری ملتونو سلامتی کونسل ته د کردار ادا کولو غږ کوي. پاکستان به دې مسله کې بېډلې بېپري پاتې وي، خو که د سعودي عرب سلامتی یا حرمین شریفین خبر راغله نو پاکستان به دغه صورت کې سعودي عرب سره اوږه په اوږه ولاړ وي.
پاکستان
قرارداد کې په اهمه مسله د پارلیمان شریکو غونډې رابللو د حکومتي اقدام او یمن کې د ښکېل پاکستانیانو په حفاظت سره وطن ته راوستو هم ستاینه شوې ده. روستو سپیکر ایا صادق د قرارداد منظوري لپاره د ایوان رائے وغوښته، په کوم چې ټول ایوان په متفقه توګه د دې منظوري ورکړه. روستو د پارلیمان غونډه تر نامعلومه مودې پورې وځنډول شوه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اردوونکو، دا قرارداد چې پرون د پاکستان پارلیمان په خپله شریکه غونډه کې منظور کو، د یمن په اړه چې دی به بے طرفه پاتې کیږي او د سعودي عرب لخوا چې دی تکم خواست شوی دی د بیړو جنگی الوتکو او پوځیانو هغه به نه ورلیږي، دا چې ولې د پاکستان پارلیمان د یمن په جګړه کې د بے طرفه پاتې کیدو پریکړه کړې. زموږ همکار ذبی الله شفق په دې اړه د ځینې کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې را لېږلی دی.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي چې د دې هیواد سیاسي ګوندونه غواړي چې پاکستان یو ځل بیا د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پخوانۍ تجربه تکرار نه کړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د پاکستان پارلمان د جمعې په ورځ تر 15 ورځني بحث وروسته په غوس اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او له حکومت یې وغوښتل چې د یمن په شخړه کې د بی طرفه پاتې شي او د موضوع د سیاسي حل لپاره د ډیپلوماتیکې هلې ځلې پیل کړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي شمیم شاید په خبرو کې وویل
حاکمانو تر بالخصوص صدر اعظم نواز شریف ته مشوره وکړه چې هغه د مسلمي اصول کردار ادا کړي، ځکه چې په یمن کې چې کومه جګړه ده، یو طرف ته سعودي عرب دی، بل ته ایران دی. دواړه اسلامي ملکونه دي، ایران سره زموږ یو ګډ سرحد شته. په دې زبان دي زمان اندازه داره چې دا کومه فیصله وشوه، نو دا د پاکستان په ګټه کې ده.
د پاکستان د پارلمان لخوا په تصویب شوې پریکړه لیک کې ویل شوي چې پاکستان باید د یو منځګړې رول ولوبوي او د حکومت د دې ژمنې ملاتړ وکړ چې د ضرورت په وخت کې به سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې چې په روانه اونۍ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پاکستان ته سفر وکړ او د دې هیواد له چارواکو سره تر لیدنې وروسته یې وویل چې پاکستان او ایران باید د یمن د شخړې داوري لپاره ګډ کار وکړي او دواړه هیوادونه به د منځګړي رول ولوبوي. خو له بلې خوا بیا د پوځي چارو کارپوه د پاکستان پخوانی پوځي منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند وایي چې آیا یمن به پاکستان په خپلو کورنیو چارو کې د منځګړي په توګه ومني.
پاکستان د سالسی رول چې ورته وایي، نو آیا پاکستان څوک سالس تسلیموي که نه تسلیموي؟ آیا ایران چې ورته ویلي چې د سالسی رول ادا کا، نو آیا ایران په دې کې یو فریق ګڼي؟ ایران خو چې موږ فریق نه یو، او بل سالسی رول خو پاکستان د یو دو ملکونو منځ کې ادا کولی شي. هغه خو د یو قسم لا اندرونی جګړې منځ کې سالسی رول نه شي ادا کولی.
دا یادونه وردا چې سعودي عربستان تر هغې وروسته په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د ځینو خلیجي هیوادونو ائتلاف جوړ کړ او په یمن کې پر هغوی هوایي بریدونه پیل کړل چې حوثي یاغیانو د یمن پلازمېنه تر ولکې لاندې راوسته او ولسمشر منصور هادي اړویس چې لومړی عدن او بیا ریاست ته وتښتي.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د صحت د نظام د ښه کولو او ډاکټرانو په ګډون د نور عملی د سار او د دې د کارکردګۍ د جاج اخیستلو لپاره یو خپلواک انډیپندنت مانیټرینګ یونټ په نوم یو نوی نظام پرانستل دی. په دغه اړه په پیښور کې تیره ورځ یوه غونډه هم وشوه چې په کې د صوبې وزیر اعلی برخه واخیسته. شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
د پیښور یو مقامی هوټل کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د صحت صوبایي وزیر شارم خان ترکیه د دغه نظام پرانسته وکړه. په دې مقدمه ویل چې د مانیټرنګ یا څارنې د دې نظام مقصد ولسته معیاري خدمات ورکول، اسپیټالونو او د صحت مرکزونو کې د عملی کارکردګي ښه کول او د دوی حاضري یقیني کول دي. په دې مقابل کې خپل وینا کې د دستوري ستر ملما د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک ویل
دلته خو ادارې وینا نشته دی، نه چا جوړ کړي، مونږه دا نوې ادارې جوړو، به امپلیمنټیشن پې کوو، قانون سازانه کوو او دغه سه مانیټرنګ سیستم راولو چې هر سړی خپل خپل کار کوي او بس څنګه څنګه دنیا دا مغوړو چې پاکستان هم دې هغه نقش قدم باندې روان شي او دلته خوشحالي راشي، انصاف ملاو شي او یو سیستم جوړ شي چې خلکو پریشانی ختم شي.
دغه منصوبه په حق لباندې د خیبر پښتونخوا د صحت سیکرټری مشتاق جدن مشال لیڈو توائی
مقصد ادھا دے سپورٹی مانیٹرنگ دی گئی خلق پرفارمنس پہ چیک کی رائٹ فرام سول ڈسپنسری ٹو ٹرشری ہیلتھ کیئر ٹیچنگ ہاسپٹل پورے دا ہمنگ مانیٹرنگ ریجیم ڈیوائس کو پرفارمنس انڈیکیٹر ایک دو اگر چھاپے ماپے بنے سنگ اخباری دا گئی کنا چھاپا مارا حاضر غیر حاضر نہیں تو سڑے حاضر دے نو حاضری سرا کوالٹی آف سروس سے دے دوائی شتا نو دوائی سنگ دا او چاتا ملاوی کی مون مین فوکس بدا گئی
دا جے ددی نظام لاندے با سومر عملہ سرنکار کوي نو دغه منصوبے مشرق کا ان کی ڈاکٹر اختر سعید وائی
دا دے ادرے کالو پروجیکٹ تے پدی کے ٹوٹل سٹاف 217 دے دیو پٹول صبح کے کار کے آل 25 ڈسٹرکٹس ادرے وانا لیول دا ہیلتھ کیئر شیدہ آگا با مانیٹر کئی دا ٹول ریل ٹائم دیو آن لائن انٹرنیٹ بھی ہو کنے سے پاکستان کیوں بھی سمارٹ فون دی سرئی نو آگل دا جدید آسس کے فیسلیٹی نافام بخپلا بسے ہوش
دا پا ملدہ چرا صحت محکمہ دا چاروا کو پیوینا دا دی منصوبے پرولنبی پڑھو کے دوی یو سل پینزو او یا سارون کی یا مانیٹر اخستی دی چپکی یو نیم سل نارینا او 500 زنانه دی او د صوبې بیلابلو اسپیټالونو او د صحت مرکزونو ته د تلو لپاره نارینو ته موټر سایکل او زنانو ته د تګ را تګ لپاره د تنخان علاوه 1000 زیاتی روپې ورکول کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درېنی می بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره
اردن کو تیرہ ورز دا خیبر پختونخوا دے سملے پغنڈا کی دا خزینہ استازانو پر زد دا پولیو کیمپینو کی پنہ حضر دو دا ایف آئی آر درج کولو پا معاملہ سختی نیو کی شوی دی پدا غالا باندے غلام غوس نور تفصیل راکی
تیر مازیګر د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د صوبایي اسمبلی غړي نجمه شاهین بیبي د توجه دیداو نوټس د لاري د صوبایي اسمبلی پام په پولیو کمپینونو کې د زنانه او استادانو ستونزو ته راوګرځولو او وی ویل چې کومي استادانی د پولیو کمپینونو ته حاضر نشي نو د هغو په ضد په تاڼو کې ایف آی آر درج کولی شي او د پولیو په تیر کمپین کې په کوهاټ ضلع کې د 150 زنانه استادانو پر ضد ایف آئی آر درج کرے شے ہوئے
اور اس کو یوں گلی کوچوں میں بغیر سیکورٹی اور کنوینس کے ایسے علاقوں میں بھیجنا
بغیر د امنیت او بغیر د گاڑی په کوسو او محلو کې ګرځول او د سیسمو ته خزي استادانی لیکدول چرته چې نارینه هم په اسانه نشیتلې نامناسبه خبره ده او داسي زنانه استادانی چې اته ورځې مخکې د پولیو دنده ترسره کړی و خو په دویم وار د سو وجوهاتو لوجې د پولیو کمپین ته نوې حاضر شوی نو دا غو په ضد ایف آی آر درج کول سرنګ انصاف دی هم پدې موضوع د جمعیت علماء اسلام پی مفتی سید جانان د اسمبلی غونډې ته پخپله وینا کې وویل چې امنیتی او انتظامی چارواکو د خپلو ځانونو د امنیت لپاره د خپلو ودانو نه تیر چاپیره دیوالونه ودرولې دي او په زنانه او استادانو د پولیو کمپینونه ترسره کوي
زیادہ موت مستقبل کی بچے نہ بچے کا خط تعلیم امیر کی
د پولیو په کمپینونو کې د خزینه استادانو د ستونزو په لړ کې صوبایي وزیر شاپرمان او صوبایي وزیر عنایت الله په دې موضوع د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې دا د قانون سره سمه خبره نه ښکاري چې د سرکار د یو کار نه په غیر حاضرۍ دي د چا په ضد ایف آی آر درج کړی شي او دوی به په دې لړ کې د متعلقه چارواکو سره خبرې اترې وکړي او د زنانه او استادانو د ستونزه به هواره کړي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
مشال ریډیو دغه غوږی اوردونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې کې دونکو دی د اسرار لم ممن نبر دی وخت مهم خبرونه ورو د خبرونو رسټورته د قومي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو. زمونږ ادبي او کلتوري خپرونه د باختر ستوري به هم اوري. خړومبې د دې وخت خبرونه.
د بلوچستان په تربت سیمه کې شل مزدوران وژل شوي دي. د کیز ضلع مرستیال کمشنر ممتزلین مشرډو ته وویل چې د تربت په ګوګدان سیمه کې د جمعې او خلیف په منځنۍ شپه نامعلومو وسلوالو د سهراب د اوبو ډیم نومې پروژې د مزدورانو پر کیمپ برید کړی دی. نوموړی وایي په دې برید کې درې کسان جبل شوي هم دي چې په کې د دوو حالت نازک ښودل کېږي. د مرستیال کمشنر په خبره د دغو وژل شوو مزدورانو تعلق له سند او پنجاب صوبو سره دی. د امریکا د مرستو وزارت له پاکستانی جله د ممبئی په حمله تورن زکیور رحمان لکوی پر خوشکې دو جوړ اندېښنه خودلې. د امریکا د مرستو وزارت یو ویاند جپات کی پرون په واشنگټن کې یو خبرګونې ته په خپل وینا کې ویل چې پر دې اړه دوی خپل اندېښنې د پاکستان له چارواکو سره شریکې کړې دي. زکیور رحمان لکوی چې پرون د پاکستان له ډیاله جله په ضمانت خوشې شو په د تور دی چې د 2003 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی کې دغه بمی او وسلوال بدونو پلان جوړ کړی و چې پکې 168 کسان وژل شوي وو. د پاکستان پوځ د پارلمان غړو یې د یمن پر جګړه اندېښنه ښودلې ویلې دي که دا جګړه همداسې روانه وه نو د سیمې په امنیت به یې ډېر بد اثرات پرېوځي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي دفتر لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې د پوځ لخوا دغه څرګندونې پرون په پینډۍ کې د کور کمانډرانو په غونډه کې مخې ته راغلي دي. بلخو د جمعې په ورځ د پاکستان د پارلمان غړو په غوسه اکثریت د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدو قرارداد منظور کړو. پولیس وایي افغان امنیتي ځواکونو د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو سره ځانه مرګ جوب لړولي. د پولیسو په خبره په دې جګړو کې د برنې مخالفینو په ګډون 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره د امریکایي هیوادو د سرمشري د ترڅنګ په پاناما کې وګوري. او د شام د یو شمېر اپوزیشن غړو د شام د حکومت د اساسو ترمنځ خبرې په ماسکو کې په داسې حال کې پای ته رسیدلي چې دواړو لورو پر یو بل انتقاد وکړ چې پرمختګ مخه نیسي.
مهم خبرونه مورد اوردن کو سرود اسلام آباد تا چتر زم همکار سره ظهیر زنی پاکستانی مطبوعات کتر دی او دا غینا مهم ټکی وړاندې کړي.
نن ایکسپریس روس پڼ خپل ادریې کې د یمن په صورتحال باندې لیک کړی دی او وایي چې سعودي عرب پاکستان ته د یمن د حوثی باغیانو پر ضد د کاروایې خواست کړی وو خو د پاکستان حکومت په دې حواله سعودي عرب ته جواب ور نه کړو. او دارنګ وزیر اعظم نواز شریف دې لړکی ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې غستلو په غرض په 6 اپریل د پارلمان مشترکه غونډه راوبلله. ادریه وایي چې د پارلمان شریکه غونډه کې ټول سیاسي ګوندونو حکومت ته مشوره ورکړه چې د یمن په معاملې کې دی فریق نه جوړیږي او د دې نه دی ځان لری وساتي ځکه چې د دې جنگ نه به پاکستان له نورو مشکلاتو سره مخ شي. ادریه زیاتوي چې بهش کا پاکستان دی د یمن په معاملې باندې د سالسي کردار ولوبوي او هلته دامن په ځای کول لپاره دی هلې ځلې نور هم توند کړي خو باید چې ځان ډله جوړ نه کړي. اداریا اخیری کې وایي د پاکستان حکومت ته هم د دې خبرې په خشن ادراک شته چې په دې جنگ کې د ورګړې دوه نه به ورته ډیر نقصان ورسي او هم دا وجه چې پارلمان په متفقه توګه قرارداد منظور کړو چې په دې شخړه کې غیر جانبدار پاتې شي او داشن په او ای سی او عرب لیگ باندې دا هم یو لوی ذمہواری پریوزی چې هغوی د دې مسلې په پر امن توګه حل روباسي. بل طرف ته د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې د درغلو د پلټنو لپاره د وفاقي حکومت په درخواست باندې سپریم کورټ درې تنې کمیشن جوړ کړي چې مشري په خپل چیف جسټس ناصر الملک کوي او دا کمیشن به دا معلوموي چې آیا په دې ټول ټاکنو کې ټګي شوی او کنه. ادارې زیاتوي چې تر اوسه پورې شوی ټول ټاکنو کې د ټګۍ او درغلی تورونه لګېدلی وو خو دا په لومړي ځل د چې د ټګۍ او درغلو د پلټنو د پاره کمیشن جوړ شو نو ځکه په کار دی چې ټول ډلې په یو بل پسې د خبرو او تجزیو په ځای کمیشن ته کوټلي ثبوتونه وړاندې کړي چې د هغې په بنیاد باندې دا کمیشن صحیح فیصله وکړي ځکه چې په جلسونو کې الزام لګول آسان وي خو هغه بیا د عدالت په وړاندې ثابتول یو ګران کار وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبر ایجنس د پاکستان عدالت د پریکړه پاړه لیکنه کړې ده په کوم کې چې یاد عدالت د هند ممبئی په خار کې په بریدونو د تورن کس ته خوشی کولو امر کړی دی. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. دغه دواړو لیکنو مهم ټکی د بوریوال کاکړ نه و.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي د پنځشنبې په ورځ په پاکستان کې یو عدالت امر وکړ چې زکیور رحمان لکوي دی خوشی کړل سي. د ایجنس په لیکنه زکیور رحمان لکوي په 2008 کال کې د هند په بمبئی ښار کې د هغو بریدونو خاص چل جوړونکي ګڼل کیږي چې تر 160 زیات کسان پکې وژل شوي وو. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې تر دې وړاندې د مارچ پر 14 نیټه هم عدالت امر کړی و چې زکیور رحمان لکوي دی له بنده خوشی کړل سي. هند پر پاکستان فشار اچوي چې د زکیور رحمان لکوي په ګډون دي د لشکر طیبه د هغو ټولو کسانو پر ضد لاک لاک ګامونه واخلي چې د ممبئی په بریدونو کې تورن دي. اجانس لیکي چې د هند د ټینګار ترڅنګ پر پاکستان په دې لړ کې له هغه وروسته فشار لا زیات شو چې وسلوالو په پېښور کې پر سکول خونړی برید وکړ. د هند بهرنی چارو د وزارت ویاند سید اکبر الدین د پاکستانی عدالت د پریکړې ته په غبرګون ویلي چې د معلومو ترهګرو نه سزا کول د هند او ټول نړۍ لپاره خطر دی. فکر کیږي چې زکیور رحمان لکوي به د لشکر طیبه وسلوالې ډلې د عملیاتو مشر وي چې حافظ محمد سعید جوړه کړې وه. د اژانس په لیکنه د لشکر طیبه جوړونکی حافظ محمد سعید اوس د جماعت دوا په نامه په پاکستان کې خیریه اداره چلوي کوم چې له لشکر طیبه سره له تړاو انکار کوي. هند غواړي چې پر حافظ محمد سعید دی د ممبئی په بریدونو کې د رول درلودلو په تور مقدمه وچلول سي او امریکا د هغه پر ضد په دې لړ کې د کره معلوماتو په بدل کې د $1,000,000 جایزه هم اعلان کړې ده. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې پاکستان حافظ محمد سعید یو څو میاشتې بند کړی و خو پر هغه تورونه ونه لګول او هغه اوس په آرامه او آزاد ګرځي او ان تر دې چې په ټلویزیونونو کې لا هم راڅرګندېږي. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې هزارګانو ته په اشاره لیکلي چې په افغانستان کې یو لژکۍ د طالبانو په دوره کې تر ځپل کېدو وروسته یو ځل بیا له خطر سره مخامخ ده. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې د راپورته کېدو په اړه ګنګوسي خپرې سوي دي چې په عراق او شام کې یې د مذهبي او نسلي لژکیو لوی شمېر خلک وژلي دي. افغان چارواکو او د هزارګانو مشرانو ورځپاڼې ته ویلي چې شاید د طالبانو هغه ډله په زابل کې د هزارګانو په تښتولو کې ښکېله وي چې له داعش سره ملګرتیا اعلان کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې په زابل کې دا تښتونې هزارګانو ته هغه څه ور یادوي چې دوی ورسره د طالبانو په دوره کې مخامخ شوي وو. افغان چارواکو ویلي چې له فروری میاشتې راهیسې د افغانستان په 4 ولایتونو کې لږ تر لږه 4 ځله هزارګان په ډله ییزه توګه تښتول شوي دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یمن د جګړې له کبله په منځني ختیځ کې سلګونو روغتیایي کارکوونکي د باندې وتلو په لارې موندلو کې پاتې راغلي دي. په دې هیواد کې داسې نرسانې، ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي بند پاتې دي چې ځینې یمن ته په غیر قانوني توګه تللي دي. په دغه اړه تفصیل ملالۍ بشیر په دغه راپور کې و.
په یمن کې د مخ پر زیاتېدو جګړې له کبله سلګونو روغتیایي کارکوونکي د ژغورلو پر هڅو سربیره په دې هیواد کې بند پاتې دي. روسي الوتکو په دې وروستیو کې د تاجکستاني، ازبکستاني او قرغیزي نرسانو، ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو په ګډون ګڼ شمیر روسي وګړي ژغورلي دي، خو ګڼ شمیر اوس هم په یمن کې د خپلو کورنیو سره په داسې حال کې بند پاتې دي چې د هوا او اوبو له لارې د ژغورلو کار د جګړې له کبله اغېزمن شوی دی. په دې جګړه کې روغتیایي کارکوونکي له مرګ سره لاس او ګرېوان پاتې دي او یا یې خپله د ځان لپاره د غوړه کړې ده چې په دې هیواد کې پاتې سي. یو ازبکستاني ډاکټر چې اکبر نومیږي په یمن کې له 4 کلونو راهیسې کار کوي او وایي په هر روغتون کې لږ تر لږه 3 یا 4 ازبکستانیان سته. له موږ څخه یو څو کسان هوایي ډګر ته ولاړل او هلته د 4 ورځو لپاره پاتې سول، خو موږ ونه کړای سو چې له یمن څخه ووځو. موږ ته وویل سول چې د اپریل په 15 آخري پرواز وو، خو موږ نه پوهیږو چې آیا دا رښتیا دي.
بلکه کمه سکن دیگه گفتارم بو افتاده و شنگه بر بلد بیشتر هریز
ګڼ شمېر منځني خط ځوال روغتیايي کارکوونکو او ډاکټرانو خپل قراردادونه د روسي شرکتونو په مرسته ترلاسه کړي دي. ځینې ازبک روغتیايي کارکوونکي نه غواړي له دې ځایه ووځي ځکه چې ګڼ شمېر یې یمن ته په غیر قانوني ډول د روسیې له لارې تللي دي. د دې جرم له کبله دوی په خپل هیواد کې له 12 کلونو بند سره مخامخ کېدای سي. په یمن کې د ازبکستاني وګړو شمېره نه د څرګنده خو د اټکل له مخې شاوخوا 3000 ازبکستانیان په دې هیواد کې شته. د یو ازبکستانی ډاکټر لور د ازبکستان له مرکز تاشکند څخه د نوم نه ښودلو پر شرط د ازادي راډیو ازبکستاني څانګې ته ویلي چې مور یې د یمن په مرکز سنا کې بنده پاتې ده. زما مور موږ ته وویل چې وی نه کړای سو چې له هغه ځایه ووځي ځکه چې الوتکې د سختې جګړې له کبله پرواز ونه کړ. هغې ما ته وویل چې اندېښنه نه کوم، زموږ ځایي تلویزیونونه د دې ستونزې په اړه پټه خوله پاتې دي. د منځني ختیځ جمهوریتونه غوښتنه کوي چې وګړي دې له یمن څخه ووځي. په دغه هیواد کې په داسې حال کې ګډوډي رامنځته شوه چې حوثي یاغیانو د دې هیواد لویه برخه ترلاسه کړه. د ایران پلوه حوثي شیعهګانو او د یمن د حکومت پلوه ځواکونو ترمنځ چې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو ملاتړ ورسره دی، سخته جګړه روانه ده.
په خیبر پختونخوا کې حکومت یو شمېر پوهنتونونه پرانستلي دي، خو په دې پوهنتونونو کې ځینې د څېړنې مرکزونه هم دي چې نن سبا د مالي ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه دې راپور ته وکړو. د عوامي نېشنل ګوند د واک په موده کې په خیبر پختونخوا کې یو شمېر پوهنتونونه پرانستل شو چې تر اوسه پکې د صوبې په زرګونو ځوانان او پیغلې زده کړې کوي. په دې پوهنتونونو کې د څېړنې لپاره مرکزونه هم پرانستل شوي دي چې یو یې په باچا خان پوهنتون چارسده کې د پختونخوا د مطالعاتو مرکز دی. د دې مرکز مشر ډاکټر زبیر حسرت وایي د پښتنو د تاریخ، کلتور او ټولنې په اړه د څېړنې د یو شمېر پروژو پیل کولو پلان جوړ کړی دی، خو ولې د مالي پنګو د نشتوالي له کبله عملي کولی نشي. نوموړی زیاتوي
په کار دی چې زمونږ دا یونیورسٹی په خپلو خو درېږي، زمونږ دا ډیپارټمنټ پښتونخوا مطالعاتي مرکز په خپلو خو درېږي. د دې لپاره د ډېرو زیاتو وسایلو ضرورت دی. موږ سره کمپیوټرې نشته، موږ سره کتابونه هغه مقدار کې نشته څومره چې په کار دي. موږ سره د کتابونو دپاره الماری نشته، موږ سره فرنیچر نشته، موږ سره د کتابونو د چاپ کولو دپاره پیسې نشته. او زمونږ ډېرې زیاتې منصوبې دي د کتابونو چاپ کولو، او د خصوصا بیا د یو ریسرچ جرنل، نو هغه ریسرچ جنرل مونږ د سردریاب په نوم باندې چاپ کولو اراده لرو، خو تر اوسه پورې زمونږ یو غړم نه چاپ شوی، حالانکه برابر زمونږ سلور غړې مونږ سره برابر پرتی دي.
د لوړو زده کړو لپاره د سینیټ د سټینډینګ کمیټې په خوانی مشر نبی بنگشوایی د صوبې موجوده حکومت د پوهنتونونو د اقتصادي ستونزو هوارولو لپاره هغه شان کار نه کوي څنګه چې پکار دی. نوموړی زیاتوي مالی پنګشتا خو پوهنتونونو لا ورکول غواړي.
ټول زمونږ څومره په شاطر یو په تېر 2 کاله کې په تعلیم کې خاص کړ، دینا تیر ځلې 80 اربع روپۍ په 13 کال په بجټ کې لیپ شي واپس ور نه لاړې مرکز ته. 13 میاشتې سټیټ بینک نوټس ورکړې چې بھائی تاسو تر اوسه پورې د مارچ اینڈ پورې تاسو صرف 20% بجټ لګېدلې، نو 125 اربع روپۍ ته تاسو اوسه پورې پینڈنگ پرتی دي. دا به تاسو څنګه خرچ کوي؟ دې کې بیا سرچ پکښله 1000 روپۍ بیا لیپ شي.
د پوهنتونونو د اقتصادي ستونزو په اړه مو د خبرو لپاره د صوبې د اعلی تعلیم د وزیر عاطف خان سره تماس ونیولو، خو بریالي نشو. سمو د وړاندې عاطف خان مشال ریډیو سره د خبرو په وخت دا خبره رد کړې وه چې ګنې دوی د پرمختیا لپاره ورکړل شوی پنګې نه دي خرڅ کړې، او زیاته کړې وه چې د تعلیم وده د هغې د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. د فاټا اولمپک اسوسیشن او د فاټا سپورټس ډایریکټریټ د سوري لاندې بعد اپریل په 6 نیټه په قبایلي سیمو کې د لوبو میله پیل شي. په دغه اړه باندې فاټا سیکرټریټ مالی مرستې هم ورکړې دي. تفصیل د فرحات شینواری په راپور کې.
د فاټا اولمپک اسوسیشن او د لوبو ډایریکټریټ د چارواکو د وینا تر مخې فاټا گیمز یا د لوبو دغه میله به د اپریل 6 نیټې نه پیلېږي، او دې دپاره ټول تیاری مکمل شوی دی. په دې هکله د فاټا گیمز د کمیټې چیرمین او د فاټا اتلیټکس اسوسیشن صدر انجینیر سیف الاسلام مشال ریډیو ته وایي.
دارو په فاټا کې دنه وی مختلف ایجنسیانو کې وی د فاټا او مین ایونتس وغیرہ چې کوم دی او ډیر گیمز هغه په خبر کې وی ان شاء الله چې صدا سے خاص خبره نیوی یا داسې بل څه مثلا موږ ته نیوی نو مونږه بالکل سیټ یو مونږه بالکل ریډی یو د گیم یعنی کاټ کول لپاره مونږ کوم پلان چې جوړ دی کوم ډیټس ورته هغه کې ودا فاټا گیمز شي اتلتیکس په هغه کې دی هغه هاکی د پکې فوټبال د پکې هغه سره بیا چې کوم مارشل آرټس دی دا کراټی دی پکې
دوی زیاته کړه چې مونږ د لوبغاړو او د افیشلز د شمیرې په حق له هم پلان تیار کړی دی او د سامانونو د خستو ټینډر مهم کړی دی او د فاټا سپورټس رائټرز اسوسییشن مشر ایاز رضا پریدی د فاټا گیمز په حق له په خپلو خبرو کې وویل یاد دیوی چې د فاټا اولمپیک اسوسییشن په اومه عمومي غونډه کې د دغه فاټا گیمز د راجوړولو منظوري ورکړل شوې ده او د فاټا سیکریټ چارواکو ورته فنڈ هم جاری کړی دی د قبایلی سیمو لوبغاړي او د لوبو اسوسییشن مشران وایي چې دوی د لوبو ته په انتظار دي چې خپل صلاحیتونه پکې ښکاره کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د فرهاد شینواری راپور مو ورده اوس وخت شوی د زموږ د اونیزې خپرونې د بختر ستوري دا خپرونه تاسو لپاره باز محمد عابد وړاندې کوي
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسي قربایم په نننۍ خبرونه کې به د یوې ځوانې شاعرې د ناول د مخکتنې ریپورت ولرو بیا به دا هم په یو ریپورت کې وړاندې کړو چې پښتانه ځوانان فیسبوک څنګه او د څه لپاره کاروي او په اخره کې به د پښتو ژبې وتلي سندرغاړي استاد تیلا محمد په مړینه د هنرمندانو تاثراتو ته په یو ریپورت کې تم شو ترازو یتیمه د یو داسې پښتو ناول نوم دی چې یوې ځوانې لیکوالې رقیه سلطانی لیکلې او تازه له چاپه راوتی دی په دغه ناول کې لیکوالې هڅه کړې ده چې په یوې کورنۍ کې د یوې یتیم نجلۍ ژوند او احساس خلکو ته ولېږدوي تېره اونۍ ختیځ ادبي بهیر په یوه ځانګړې غونډه کې د دغه ناول د مخکتنې غونډه په یو مقامي هوټل کې جوړه کړې وه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو ختیز ادبی بهیر د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې د ځوانې لیکوالې رقیه سلطانی د یتیم په نوم ناول مخکتنه وکړه د مخکتنې په دې غونډه کې بیلابیلو لیکوالو په یاد ناول مقالې او ویناوې واورولې نورولی سید هم یو له هغو څخه و چې په ناول یې وینا واوروله نوموړي په خپلو خبرو کې وویل
په پښتو ادب کې د خزینه احساساتو د شمولیت او نه شمولیت په اړه ما سره اکثره همدا تلوسې همدا اندېښنې چې د پښتو ادبیاتو د خزینه احساساتو تله چې ډېره درانه ده مشکل دا و چې ښځې د خپل ټولنیز محدودیتونو د وجې نه خپل احساسات خزینه لیکوالانو نه شو راښکاره کولی نارینه بیا د ښځو احساساتو ته ورښکته کېدی نه شو دې وخت کې یوه انجلۍ راپاسېږي او ډېر کمور انجلۍ راپاسېږي د یوې یتیمې ژوند راخلي
زوان لیکوال قسیم زیر هم په ناول مقاله لیکلی وه نوموړی په خپلو خبرو کې د لیکوالي د کیسې ژبې او خزینه احساس څرګندولو ته تم شوی و
تر ټولو ښه ادیب او پنځوم کې هماغه د چې تر ټولو ځانته ډېر زیر څوک چې ځانته ډېر زیر سو خپل درې ډېر احساس که هغه در ډېر ښه انعکاس کولی شي خو خپل ځانته ډېر زیر شوی ده او نثر کې د احساس نه بیا ناول خو د احساس اورجینه ده چې دا ډېر په ښه شکل سره شوی ده او خور په دې کې ښه مېړانۍ ده او ما چې دا بعضې ځایونه د ناول ولوستل نو په هغې کې دا احساس څه شوی ما فکر وکړو چې دا د شلمې جوړې یګیبانو د جملې نه ده او دا د دې نثر د لوړې احساس د انتقال صلاحیت دی لکه بهر وایي خفه خو زه له خپل قسمت وم د ټولنې ناخوالې پرتې ستونزې او ناروا وي هر یو بیل بیل راخیستی ده از ما پا اندر آغا چوکسی پا ادب الالحایت ایمان لی آغای پدی بندی آغای خیده داده
امرولا امید هم یو لحق و سقو چی پا ناولی مپسلی خبری وکری نموری پا خپل و خبرو که هیل سرگندکر چی نیوکی ده لیکوالی ده پرمختگ لار دب نکری
کدر از اون جوڑی گی نو لیکوال او لیکوال باید تشویق شی دا اول قدم ده دویم قدم به دین اخی دریم قدم به دین اخی سلورم قدم زمد مینه ما چکل لبنه کتاب بیا چاپی خپل با دی صلاحیت و ارتیا اون ریچی بخل با کرکت نو کی او دیر شای نتر نو ریکی او دیر پکی نور دای زمانگ افکار و زمانگ نیوا کی زمانگ اتخاذو نبای دی لامن نشی چی اوی استعداد دا واری دا مخوانی سو آغایت مشکل پیدا ده
دا ناول لیکوالی رقیه سلطانی دا خپل ناول پا اڑو ویل حسه یکری چی دا خوزو جون او دا هاگوی ستونزی دا خلکو پاوران دی کیک دی
په یادی موضوع می دا ناول لیکلو کې دوه مهم هدفونه نغښتي وو. لومړی دا چې د ښځو ژوند انځورول او د هغوی ستونزې مې نورو ښځو ته داستان او د کیسې له لارې وړاندې کول وو.
رقیه سلطانی د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې پوره 10 کاله پخوا زیږېدلې چې په یو شخصي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي څخه د محاسبې په برخه کې زده کړې کړي چې اوس مهال د ننګرهار په مستوپیت یا انکم ټیکس اداره کې د محاسبې په څانګه کې په دنده بوخته ده. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، فیسبوک چې یوه نړیواله انټرنیټي شبکه ده، په دې وروستیو کلونو کې ورته د اکثرو پښتنو ځوانانو لاسرسی شته دی او ورځ تر بلې مینوال په زیاتېدو دي. خو یو شمېر خلک بیا د فیسبوک یا ټولنیزې رسنۍ څخه په سمه توګه ګټه نه پورته کوي او داسې کړنې پکې ترسره کوي چې ټولنې ته یې د ګټې پر ځای تاوان ډېر وي. دا چې باشعوره پښتانه لیکوال فیسبوک څنګه کاروي، راځئ چې په دغه رپورټ کې ورته غوږ شو. فیسبوک خواله رسنۍ یا ټولنیزه رسنۍ د نړیوال جال داسې یوه پدیده ده چې د نړۍ وګړي یو له بل سره نښلولي دي. په افغانستان کې هم اکثره ځوانان فیسبوک کاروي او هر څوک پکې د خپل ذوق سره سمې لیکنې، انځورونه او ویډیوګانې خپرولې او له نورو سره یې په اسانۍ شریکولی شي. ځوان لیکوال او خبریال حمیم جلالزه فیسبوک د ټولنې د شعور د بیدارولو لپاره لویه وسیله ګڼي.
اړیکو ګټه همدا داسې ډېر خلک سړی پیدا کولی شي او په هغو کې داسې خلک هم پیدا کولی شي چې مثلا هغوی چې یو څه زده کېږم او یو څه ورته سړی رسولی هم سي. دویمه دا ده چې دا د ټولنې د شعور لپاره غټ کار ورڅخه اخیستل کېدای شي. په نورو ټولنو کې دا کار کېږي، مثلا په عرب پسرلي کې فیسبوک او خواله رسنیو په ټولو کې ډېر زیات کار ورکوو. که موږ مثلا غواړو چې د ټولنې ته خپله خبره ورسوو، خلکو ته خپله خبره ورسوو او په اغېزمن ډول یې ورته ورسوو، نو د فیسبوک سم کارول دا کار کولی شي.
لیکوال او خبریال لمر نیزه چې د خوست ولایت سره تعلق لري، فیسبوک د ژوند په هر برخه کې یو ګټوره پدیده ګڼي.
مخکې به په مناسبتونو کې اتا فزیکی شتون اتمن ضرور و، ممکن یو مناسبت ډیر لري نه په تنظیم کې، او بل دا چې چان شوی غور شوی افکار د په یو وخت کې مندلای شي. موږ د فکر کوو چې د ټکنالوژي پر اتک سره به موږ سره وپاشل سو خلای هم اجتماعي کړم د سوشل میډیا نو ګټې زیاتې دي. په لومړي برخه کې موږ لکه د بورسونو اعلانونه څنګه تازه خبرونه نو ډیر تاثیر کړم په ژوند کې. داس کړه چې زوست زند سی आवाज نه محسوس کوم، ځکه خوش کی اومم کنګرار کی اومم هر چیرته زه حاضر.
د تیر سو کلونو رئیس فیسبوک د خیر کارونو لپاره هم کارول کیږي چې مثبت نتیجې ورکړي ده. راحت ګل زرمل چې په ننګرهار کې د نورو فرهنګي ملګرو په ملتیا ژوند خیریه ټولنه پرانستې چې د فیسبوک له لارې د وینې ضرورتمندانو ته وینه پیدا کوي، وایي چې په لږه موده کې په سلګونو تنه د وینې د اتیې رضاکار موندلې دي.
شاوخوا درې میاشتې نه راپدې خوا د ملګرو په همکارۍ سره د ژوند خیریه ټولنې تر نامه لاندې د خیریه کارونو یو کمپاین پیل کړ. یو پوسټ نو فیسبوک نه ډېره مثبته ګټه دا پورته کوو چې موږ کله خیریه کار ترسره کړو بیرته فیسبوک خبر ورکړو چې دغه کار زموږ ملګرو ترسره کړ. په پیل کې موږ یو محدود دوه درې تنو ملګري دا حرکت پیل کړ او اوس را سره شاوخوا سلګونه ملګري د همدغه فیسبوک د لارې نه ملګري شوي چې خیریه کارونه ترسره کوي.
شاعر او لیکوال حسینه ګل تنها بیا د فیسبوک په موجودیت کې ځان تنها نه محسوسوي، وایي چې شیری تندې د فیسبوک په پاڼه ماتيږي.
سبا دی میڈیا دور دی او بیا سوشل میڈیا خو زمونگا پا جون باندی دیر زیاد اثرات غرزولی دی او داغی نقصانون خو یو طرف تک خو فایده زده گنم چی پلک سات کی یو دوست دبل دوست دی حال اوال نخبر شی او بیا زده یو شاعر پا حیثیت چی زما کم جذبات احساساتی دی سولی کم سی شعر اولی کم سی لکن او کم زده تارتیا نلرم چی یرا سوک برازی ما سر بکینی زبا تا دا او رو ما بیا باغه ما تا داد راگه بیا دزدی پا آغا ساعت سر پا فیسبوک بانی شیر کما او ملگری خوخ کی آغا وقت سر پی خپل نظر ما تا سرگن کی نو زویم چی داد سانس یو دیر لویا گتا دا
دیده ولو دا چی پا فیسبوک کی زینی حلکان دن جونو پا نمونو اکانتون هم پرانیزی او زینی کسان بیا پا مستارو نمونو اکانتون لری چی دا نورو دا ازیت سبب هم جوریگی او زینی دا لویو لیکوالو او حتی دا وفات شو مشهور سیرو پا نمونو اکانتونه جور کری او هر ورځ پا کسه ناس پالیت تر سره کوي خو دا چارو شنون کی بیاوایی چه که فیسبوک نه سالم گتا واقعی سل شی طولنی تا با یه دیر خیر ورسیگی. دا باختر ستوری گرانو مینوالو د پښتو ژبې وتلی سندرغاړی او استاذ طلا محمد چې د تیرو سباندې شپږو لسیزو راهیسې ولسی سندرې ویلي او د رادیو افغانستان سره نږدې پاتې شوی د ملنګ جان د شاګردۍ شرف هم ورته حاصل و. تېره اونۍ په کابل کې عمر د نوموړي په مړینه زموږ همکار شاه محمود شینواری له څو تنو هنرمندانو سره غږېدلې او رپورټ یې پرې تیار کړی دی.
ننګرهار کې یو شمېر هنرمندان د خوږ ژبې او د ملي راډیو تلویزیون پخوانی هنرمند استاد طلا محمد مړینه د پښتو محلي موسیقي په برخه کې لویه ضایع ګڼي. د پخوانی هنرمند استاد رحیم غمزاده زوی زلمی غمزاده چې د خپل پلار پر قدمې پل یخی وایي د له استاد طلا محمد سره ډېر وخت تیر کړی دی. نوموړی وایي استاد طلا محمد د ملنګ جان شاګرد و او تل یې د هغه شعرونه ویل.
طلا محمد استاد خو موږ سره شناختم زما خو زما د پلار ډېر نږدې ملګری و نو هغه چې و د هغې سندرې زیاتره د ملنګ جان استاد شاګرد هم پاتې شوی دی. هغې زیاتره سندرې او غزلې به ماهني به وي او د وطن باره کې هغې ډېر ترانې ویلي.
په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادیې مسؤل کمینګل حیرت وویل چې استاد طلا محمد تل داسې ملي سندرې ویلې چې په هغې کې به ولس ته یو پیغام پروت و. نوموړي د استاد طلا محمد هغه وروستۍ خاطره راسره شریکه کړه چې له مړینې دوه میاشتې وړاندې ننګرهار ته راغلی و او په رباب کې یوه نغمه غږوله.
طلا محمد یو دوه میاشتې مخکې دلته زموږ اتحادیې ته راغلی و خو دلته ډېر خلک د هغه ملګري دي دوستان دي. میناګول او ګل احمد ولی دفتر کې ناست و بیا ما سره راغله اتحادیه کې هغه دفتر کې کېناست زما یو رباب اخیستې و خپل خوری نه مالوله لږ لږ رباب زما خوښېږي شخصي ځان دپاره چې زړه مې خوشحالي بیا ما ته ویل که دا رباب چې زه یو زور نغمه درته زده کړم بیا هغه نغمه یې راته وغږول او هغه ما ته نه زده کړ. موږ د هغه خودن هم دا و چې خپل هغه پخواني کلچر او کلتور د لاسه مه ورکوئ خو د هغه ځای هغه رسم و رواج هغوی د لاسه نه و ورکړي تر اوسه پورې او هغه نغمه دغه نغمه ده.
بلخوا د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمن وایي استاد طلا محمد د هنر په ډګر کې پښتو هنر ته ډېر کار کړی او په لسګونو سندرې ویلي چې اوس هم د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې د هغه سندرې موجود دي.
طلا محمد خان چې دا زموږ د پښتو ژبې دغه وتلو سندرغاړو څخه و اصلا د ملنګ جان شاګرد و. ملنګ جان کابل ته ځان سره بوولی و کابل راډیو کې ډېر سبتونه هم پاتې دي په لسګونو سندرې ویلي دي او هغه 17 سندرې چې دي هغه د ملنګ جان شعرونه او طرزونه چې هغه خاص پښتني رنگ لاره ده د پښتو ژبې لپاره ډېر خدمت کړی دی د هنر په ډګر کې. او همدارنګه د ده سندرې یو شمېر داسې دي چې ځانګړې ده ته وقف شوي دي. کله راځه چې ځو
د هیواد مشهور غزل ویونکی او سندرغاړی استاد تل امامت چې کلونه کلونه یې په خپل ژړوونکي غږ سره په زړه پورې او د خلکو د مینې وړ سندرې ویلې، بلاخره تېره اونۍ د اتیا کلنۍ په عمر د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې او څه د پاسه 300 سندرې د ملي راډیو په آرشیف کې او نږدې 500 سندرې د ملي ټلویزیون په آرشیف کې په یادګار پرېښې دي چې مینهوال یې په اورېدو د هغه د ځانګړي هنر تنده ماتوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.